کنه، خو د هغه گاونډیانو د خپل هیواد شین او سپین رنګه ملی بیرغ راپاوه. او د جنوبی کوریا پاوز نن دوشنبه ویلی شمالی کوریا له خپلو ختیځو سواحلو دوه بالستیک توغندي ویشتلی دي. د جنوبی کوریا لوی درستیز ویلی دغه توغندي د هوانګا ولایت پر لوري ویشتل سوی او 370 کیلومتره مزل یې کړی دی. د جاپان د حکومت د معلوماتو له مخې داسې ښکاري چې دغه توغندي د جاپان له انحصاري اقتصادي سیمې بهر لګېدلی دي. د جنوبی کوریا پوځ دغه اقدام په کلکه غندلی او هغه یې د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو سرغړونه بللې ده. د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت د لوبل میدان اونیز ورزشی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ د لوبي خبرونه مو د کرکټ لپاره ځانګړې کړې ده. د افغانستان کرکټ دوه لوبډلې په نړیوالو سیالیو کې بوخت دي. خبرو مو چې تر دې دمه څنګه او چا سره د لوبي ترسره شوې دي. په وروستۍ برخه کې ځانګړې مرکه هم درته لرو. دا ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې شل اوریزو سیالیو د لوبلړۍ په لومړۍ سیالۍ غږېدلې وو. زه بختیار ساحل یم. افغانستان په لومړي ځل په نړیوال کرکټ کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان پر وړاندې تر بریا وروسته د افغانانو خبرګونونه
تر اوسه موږ د پاکستان خلاف باندې بری نه اوسب کړی. نو دا زموږ لومړی ځل و چې پاکستاني لوبډلې ته ماتې ورکړله. نو بیخي هغه د خوشحالۍ وروستی حد و، ډیر زیات خوشحاله و.
د افغانستان، بنګلادیش او سریلانکا کم عمره لوبډلو درې اړخیزې سیالۍ، د آسټرالیا له لوري په یو ورځنیو سیالیو کې د هندوستان ماتول، او د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د افغانستان کرکټ بودیجې د زیاتولو ژمنه. تاسو ازادي راډیو ته غوږیاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. پیلی د افغانستان او پاکستان ترمنځ ل روانې لوبلړۍ څخه کوو. تر وو نړیوالو سیالیو وروسته افغانستان وکړه شول چې پاکستان ته د کرکټ په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې ماتې ورکړي. دغه سیالي د مارچ په 24مه نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره شوه. افغان لوبډلې د شپږ وکټو په توپیر پاکستان مات کړ. پوره تفصیل بل سالم احمد صالح څخه وورو.
د پاکستان پر وړاندې د دریو شل اوراس سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان لوبغاړی محمد نبی اساخیل په هر اړخیزه توګه شو ځلید او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه سیالي چې د جمعې پر ماښام د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوه، پاکستان د لوبې په چوکه وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. د پاکستان لوبډلې پوره شل اورونه ولوبول، خو هیڅ توپ وهونکي هم منډې تر شلو ونړولې. د توپ وهنې د پاړۍ تر پای ته رسېدو پاکستان نه لوبغاړي د لاسه ورکړي وو او دونوي منډې وکړې. د پاکستان لپاره مخکښ توپ وهونکی اوماد وسیم وو. هغه 13 منډې جوړې کړې وې. او بل لوبغاړي صایب ایوب چې په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې ولوبېد، د 13 منډو په جوړولو بریالی شو. دغه راز په دې لوبه کې د پاکستان لپاره طیب طاهر هم خپل لومړۍ لوبه ترسره کړه او تر 14 منډو جوړولو وروسته د راشد خان لخوا وسوځېد. د افغانستان په توپ چوونکو کې مجیب رحمان تر نورو شو ځلید. هغه چې د دې سیالۍ د اغیزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله. په درویو اورونو کې 9 منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي او نبی اساخیل هم دوه، خوازمت عمرزي، نوین الحق او راشد خان بیا یو لوبغاړي وسوځاوه. د افغانستان پیلوزو توپ وهونکو د دې لوبې پیل شونه کړ. ابراهیم زدران تر 9، رحمن الله ګربز تر 14، او کریم جنت تر وو منډو جوړولو وروسته وسوځېدل. ګلبدین نایب بیا پرته له کومې منډې جوړولو خپله وکټه له لاسه ورکړه. محمد نبی اساخیل او نجیب الله زدران د لوبې تر 13 اور پورې پاڼې وغځوله او بالاخره د لوبې د 13 اور په 15 توپ په یوې لوړې شپږیزې سره د پاکستان په وړاندې افغانستان ته لومړی برائی ورکړ. نبی اتی دیر شاو زدران ولس لاس وزیدلې منډې وکړې. پاکستانی لوبډلې ته بیا په توپ چونې کې نوې لوبیدونکي لوبغاړي احسان الله دوه، نسیم شاه او اماد وسیم یو افغان لوبغاړي اوټ کړ. د دې لوبې تر بریا وروسته افغان لوبډل مشر راشد خان وویل چې بالاخره وتوانېدل چې د پاکستان لوبډلې ته په نړیوال کرکټ کې لومړۍ ماتې ورکړي. دواړه لوبډلې به د دې لوبلړۍ دویمه سیالۍ د روانې مارچ میاشتې پر 26 نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کوي. د ویلو ده چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شلو اورونو لوبلړۍ لوبوي.
د همدې موضوع په تړاو د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې تر لومړۍ بریا وروسته د کرکټ ګڼ شمېر مینهوالو څارونکو بیلابیلې تبصرې کړې دي. افغانانو د خپلې ملي لوبډلې د بریا په ټولنیزو رسنیو کې په پراخ ډول نمانځلې ده. د غشان د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل چې خوښ دي او ویاړي چې داسې پیاوړې د کرکټ ملي لوبډله لري. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
متحده عربی اماراتو په شارجه سټیډیوم کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بریا شیبه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې بیګاش په د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته ماته ورکړه. افغانان وایي د دې لوبې ګټلو دوی ډیر خوشاله کړي دي او ویاړي چې داسې پیاوړې لوبډله لري. د کابل ښار اوسیدونکي سبحان الله چوي لوبه په پوره شوق ولیده. ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه موږ د پاکستان خلاف باندې بری نه وسپ کړی. نو دا زموږ لومړی ځل و چې پاکستاني لوبډلې ته ماته ورکړله. نو بیخي هغه د خوشحالۍ وروستی حد و. ډیر زیات خوشحاله و. هیله مند دي ته یو چې راتلونکي دوه سیالۍ چې کومې دي هغه هم په ښه ډول باندې وګټو او دغه سیریز د افغانستان په نامه شي.
نوید الله نیکزاد د کابل ښار بل اوسیدونکی او د کرکټ لوبې مینهوال دی.
بسیار خوشاله بازی کې ټیم ملي کرکټ مو
ډیر خوشاله شوم چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په وړاندې بریا ترلاسه کړه. پر اختیام چې دا د خوښۍ او ویاړ ځای دی. لوبه می تر پای ولید او خوند می ترې واخیست. ډیر عالی لوبه وه.
په ټولنیزو رسنیو هم افغانانو د خپل ملي لوبډلې د بریا منځلې او ورته مبارکي ویلې. خوشحالی او سندرو دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوې او ویل شوې چې د بیگانی لوبې لجریان اخیستل شوې. په هند کې پخوانی افغان کلتوري اتشه حمدالله ارباب هم په خپل فیسبوک پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره چې د افغانستان درې رنګ ملي بیرغ ورسره دی او اتڼ کوي دا بریا منځلې ده. په دې جمهوري نظام کې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او یو بل پخوانی چارواکي محمد عمر داودزی هم په خپلو فیسبوک پاڼو په دې اړه ټولو افغانانو ته مبارکي ویلې ده. د یادونې ده چې دواړه لوبډلې به د دې لوبلړۍ دویمه سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په شپږویشتمه نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي. د ویلو ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شلو اورونو لوبلړۍ لوبوي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
بیا هم د افغانستان کرکټ اړوند د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره تازه جوړ شوی لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په دوام کې تر دې د مدو لوبې ګټلی او وروستۍ لوبې بایللې ده. دا لوبې ورځنی بڼه لري او د افغانستان بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ اپیل شوې دي. نور جزئیات له امید زهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ ادارې په قربتوب د افغانستان بنگلاديش او سریلانکا تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو ترمنځ د کرکټ درې اړخیزي او ورځنی سیالۍ لا هم دوام لري. دا سیالۍ چې د مارچ په 13مه نیټه د عربي متحده اماراتو په ابو ظبي ښار کې پیل شوې دي. افغان لوبډلې درې سیالۍ پکې کړې دي چې دوی ګټلي او یوې بایللې ده. افغان لوبډلې خپل لومړۍ سیالۍ له بنگلاديش سره کړې چې په وو وکټوي یاد هیواد ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې بنگلاديش تر پچ ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او ټوله لوبډلې په درویشتم اور کې د 15 اویا منډو تر جوړولو بعد وسوځیده. د افغان توپ چوونکو له ډلې بشیر احمد افغان څلور، کامران هوتک درې، خلیل احمد دوه او یما عرب یو لوبغاړی وسوځاوه. د افغانستان کم عمره لوبډلې ورکړل شوی هدف د درې وکټو په سوځیدو په لسم اور کې پوره کړ او په دې سره یې د درې اړخیزه سیالیو لومړۍ لوبه وګټله. په توپ وهونکو کې سهیل خان 33 او محمد هارون 21 ناس وسوځیدلې منډې وکړي. بشیر احمد د دې لوبې غوره لوبغاړی ونومه. د غراز دوی مسالی چې د مارچ په 22مه نیټه لسریلانکا سره وشوه بیا هم افغان لوبډلې په کې بریا وموند. افغان لوبډلې د پچی په ګټلو لومړی توپ وهنه غوړه کړه. دوی د ټولو لوبغاړو په اوټ کې دو سره په 9.2 اورونو کې د 209 نوي منډو هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکو کې محمد هارون خان 88، خالد تڼیوال 45، کامران هوترک 43 او سهیل خان 44 منډې جوړې کړې. د ململ لوبډلې لوري رانا ټونګا او کلوپانا خطوب اچونه وکړه. دواړو په ترتیب سره 4 او 3 وکټې واخیستې. که څام د سریلانکا لوبډلې په پایل کې خپل څو توپهن کې ژر لاس ورکړ، خو روسي توپهن کو بیا هم په یو څلوېختم اورونو کې منډي 206 د شوته ورڅولې. دوی تر لاټونګا په توپهن کې هم خلوبه وکړه او تر نورو زیات شپږ څلوېخت منډي جوړې کړې. د افغانستان لپاره چټک توپ چون کې اما عرب چې د لوبې غوره لوبغاړی هم ونومول شو، څلور خلیل احمد درې او کامران هوتک دوه وکټې واخیستې. دا په پرله پسې توګه د افغانستان کم عمره ځوانانو دوی مسیالې ده چې پر روانو درې اړخیزو سیالیو کې ګټي. همدارنګه د دې سیالیو په درېیمه لوبه کې چې د مارچ په څلېرویشتمه وشوه، بنګلادیش بیا د 150 منډو په تفاوت لوبه وګټله. بنګلادیش لومړی توپ وهنه کړې وه او د 203 نوي منډو هدف یې ټاکلی و. د دوی په ځواب کې د افغانستان لوبډله د 241 منډو تر جوړولو وروسته اوټ شوه. د ویلو ده چې د مارچ په 28مه نېټه به افغانستان له سریلانکا سره خپله څلورمه سیالي وکړي او تر هغې وروسته به د نمرو د جدول دوه مخکښې لوبډلې پایلوبه ولوبوي. باید وویل شي چې پایلوبه به د مارچ په 30مه نېټه وشي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
اخوا د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه د کرکټ نړیوال شورا په نوبتي ناسته کې تر ګډون وروسته ویلي چې یادې شورا د کرکټ د بودیجې په لوړولو او نورو تخنیکی برخو کې د لا همکارۍ ډاډ ورکړی دی. داسې اندېښنې موجودې وي چې ښایي د ښځو کرکټ نشتوالي له امله د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان په کرکټ کې ځینې محدودیتونه وضع کړي، خو تر دې ناستې وروسته د کرکټ نړیوال شورا هیڅ غبرګون نه دی ښودلی. د دې موضوع پوره تفصیل له خاطر پردیس څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ نړیواله شورا د غړو هیوادونو د مشرتابه په ناسته کې د افغانستان عمومي اجرایي رئیس هم ګډون کړی. د مارچ میاشتې په 6مه نیټه افغانستان کرکټ بورډ یو خبر پاڼه خپره کړې، ویلي دي چې په دې ناسته کې د افغانستان د بودیجې پر لوړولو او تخنیکي همکاریو سربیره د کرکټ نړیوال شورا پر راتلونکو پروګرامونو هم خبرې شوې دي. کرکټ بورډ د عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکلي، په دې غونډه کې د افغانستان کرکټ ادارې بودیجې لوړولو لوی خبر دی چې د کرکټ نړیوال شورا تر تایید وروسته به له وسري بودیجې څخه زیاتوي. د کرکټ نړیوال شورا په دې ناست کې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایي رئیس نصیب خان هم ګډون کړی و. ښاغلی نصیب خان وایي چې افغانستان د نورو برخو ترڅنګ د تخنیکي ظرفیت لوړونې ته هم ډیره اړتیا لري چې دغه موخه هم په دې ناست کې ترلاسه شوه، او هیله مندي وښوده چې یو په بل پسې خپلو موخو ته رسیږي او هغه خوبونه چې افغان کرکټ ته لري په حقیقت بدلیږي. کرکټ بورډ زیاتوي په دې غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې د کرکټ نړیواله شورا له لوري به د افغانستان رسمي روزونکو ته د می میاشتې له 6مې تر 10مې نیټې پورې د دریمه درجه روزنې پروګرام یا لیول 3 کوچنګ کورس پیلېږي چې پکې به لس افغان روزونکي ګډون وکړي. افغانستان کرکټ بورډ وړاندې وایي دغه راز پیاده ناسته کې هوکړه وشوه چې د کرکټ نړیواله شورا به نږدې راتلونکي کې د لوړو کارکردګیو یا ایچ پی پی پروګرام پیلوي چې په ترڅ کې به یې څلور بشپړه او دویمه درجه غړیتوب لرونکي هیوادونه لوبې کوي. دا پروګرام له دویمه درجه هیوادونو سره د لا زیاتې مرستې او ملاتړ په مخه ترسره کیږي چې له مخې به په یادو هیوادونو کې د کرکټ د لا غښتیا او پرمختګ په مخه لوبې ترسره کیږي. د یادې ادارې په وینا چې په دې ناسته کې له افغانستان سره په تخنیکي همکاري او د کرکټ ظرفیت لوړونې په برخه کې هم د لا ډیرو همکاریو ژمنه وشوه. دا په داسې حال کې ده چې په وروستي رپورټونو کې ویل شوي دي د کرکټ نړیواله شورا په دې ناسته کې به د نجونو کرکټ نشټوالي له امله د افغان کرکټ پر راتلونکي او لدی شورا سره یې پر غړیتوب هم خبرې وشي. رپورټونه دا هم وایي چې د کرکټ نړیواله شورا غړي یو دوه ځلې په قطر کې له طالب چارواکو سره هم د افغانستان په کرکټ خبرې کړې دي. د ویلو ده چې تر دې دمه د کرکټ نړیواله شورا د دې خبرونو په تړاو څه نه دی ویلي.
په نړیوال کرکټ کې بیا استرالیا له هند د ورځنۍ سیالۍ لوبلړۍ وګټله. د هندستان په چنای ښار کې د ورځنۍ سیالۍ د لوبلړۍ وروستۍ لوبه د 21 منډو په توپیر د استرالیا په ګټه پای ته ورسېده. دغه لوبه چې د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 28مه نیټه ترسره شوه، استرالیا توپوهنه ترسره کړه او د 220 منډو هدف یې وټاکه. د دوی لپاره په توپوهنه کې میچل مارش وڅلوېخ او الکس کیری 38 منډې جوړې کړې. د هند په توپا چونګو کې بیا هاردیک پانډیا، کلدیپ یادو درې درې او محمد سراج او اکشر پټیل دوه دوه لوبغاړي وسوځول. هندستان د هدف په تعقیب د ټولو لوبغاړو په سودیدو سره په 9.1 اوور کې 238 منډې وکړې او دا لوبلړۍ 1-2 وبایلله. د استرالیا لپاره په توپ اچونه کې ادم زیمپا څلور او اشتن ایګر دوه هندي لوبغاړي وسوځول. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ادم زیمپا ته ورکړل شوه. میچل مارش بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. هغه په درې لوبو کې 104 نوې منډې کړې وې. د خبرونه ورستي برخه او ځنګړي مرکه هو د لومړی ځل چې په نړیوال کرکټ کې افغانستان پاکستان ته ماتې ورکوي. تر دې وړاندې دواړه لوبډلو څلور ورځې او درې شلوریزي نړیوال سیالي لوبولې وي، خو ټولې د پاکستان په بریا پای ته رسیدلې وي. د دواړو هیوادونو په کرکټ کې یو د پام وړ خبره دا ده چې هر وخت یې ډېرې ښې لوبې کړې دي. اکثره د لوبې په وروستۍ اور کې د سیالۍ بڼه بدله شوې ده. خودل ته بل خبره ده چې افغانستان او پاکستان به په لومړي ځل د شل اورونو لوبلړې هم لوبوي. تر دې دمخه هم په دې برخه کې هڅه شوې وي، خو د ځینو ستونزو پر اساس هغه لوبلړې ونه شوې. په پرونی لوبه کې پاکستان په چاو غټلو توپه وه نه غوړه کړه. دوی د خپل لوبډلې په ترکیب کې څلور داسې ځوانانو ته چانس ورکړی و چې تر دې وړاندې نړیوال کرکټ نه و کړی، خو د پاکستان غوره لیګ په لوبه کې ډېرې ښې لوبې کړې وې. پاکستاني لوبډله ایله د درې نوي منډو په جوړولو بریالی شوه او افغان لوبډلې بیا د لوبې په اتلسم اور کې هدف پوره کړ. په دې لوبه کې محمد نبی په توپ اچولی او توپ وهنه کې ښه ولوبېد او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. هغه دوه لوبغاړي وسوځول او اته دېرش منډې وکړې. دغه راز مجیب رحمان بیا د اغیزناک لوبغاړي په توګه ثابت شو. نوموړي په څلور اورونو کې یوازې نه منډې ورکړې او دوه وکټې واخیستې. د کرکټ لوبې شنونکي او پخوانی لوبغاړی بشیر غروال سره په خبرونه کې میلمه ده. په پیل کې مو له ښاغلي غروال پوښتلی چې په دې سیالۍ کې د افغان لوبډلې د بریا راز څه شی و؟
د لوبډلې د بریا رازونه شاید دا وي چې دوی چې کوم پلان ورکړل شوی او د هغې په پلي کولو کې بریالي شو او په خپلو کې سره ډېر همغږي وو. تاسو چې کله د افغان لوبډلې د لوبلۍ پاڼې لوبه وګورئ، د یو بل په هڅونه ډېر بوخت وو، یو بل یې تشویق کول، د یو بل ملاتړی کوو او همدغې چې په کرکټ کې یو لوبډله تر بریا رسوي بل د راشد په لوبډل مشري کې وغږېږو. نوموړي ډېر ښه لوبډل مشري او ځیرک لوبډل مشري وکړله. هغه کم ځکه چې د کوم توپ اچوونکي یو د کارول مناسب او مهم وو په هغه مناسبو ځایونو کې وکارول او همدغه یو ډېره تخنیکي نقطه ده چې کله یو لوبډل مشر د خپلو لوبغاړو په ښه توګه په کارولو باندې وتوانېږي تر ډېره مثبته نتیجه ورکوي. نو د راشد ښه لوبډل مشري وه، بل زبک توپ اچوونکو په لومړۍ پاڼې کې فوق العاده لوبه وکړله. مقابل لوری ښې ملګرتیا ده پرې نه خود، دوی ته یې دغه اجازه ور نه کړله چې په دوی باندې شاټونه ووهي. یو وخت کې تقریبا په اته نه اورونو کې دوی هېڅ څلوریزې شپږیزه نه ووهلي. نو همدغه فوق العاده توپ اچونه وه چې دوی د ستر هدف د ټاکلو مخه یې راونیوله. بیا په دوهمه پاڼۍ کې افغانستان ته نسبت اسانه وه چې د دغې هدف لاسته راوړي او ترګټي ورسېږي.
غروال صاحب، تر لومړۍ لوبې وروسته پاکستاني لوبډل مشر شاداب خان وویل چې ځوان لوبغاړي تر تاثیر لاندې راغلي او د نړیوال لوبې له فشار سره نه وبلد، هغه هم دا د ماتې لامل بولي، ته څه وایي؟
بلې، که څه هم افغانستان لومړۍ لوبه وګټله خو دا په دې معنی نه ده چې مقابل لوری به همیشه هم داسې ښه نه ځلیږي. د پاکستان لوبډله د لا ښه ځلیدو وړتیا لري. د دوی لوبغاړو ته کوګورو ډېرې نوې دي او په کورني کرکټ کې ډېر ښه ځلیدلې دي. د پاکستان د کورني کرکټ سټانډرډ ډېر لوړ دی. تاسو کړه دی کورني لیگ ته وګوري، پی ایس ایل ته کې هم دغه لوبغاړي فوق العاده او د دوی کارګردګۍ ته وګوري همغه و چې په ملي لوبډله کې ځای ورکړل شو. نو زه مطمئن یم چې په راتلونکو لوبو کې به د لوبو بڼه بدل وي. کوشش وکړي چې افغانستان هم د ماتې سره مخ کې او ښه او سخته مقابله وکړي. نو افغان لوبډلې لپاره کار ده چې هغه څه چې پرون لوبه کې وکړل او د دوی په ګټو هغه ته دوام ورکړي او مقابل لوری بېل شکه د فشار لاندې دی. یو لومړۍ لوبه یې ګټلې ده، په دغه برخه کې افغان لوبډله برلاسې ده او امید دی چې افغان لوبډله همدغه څه وځلیږي او دغه لوبډلې افغانستان ته راوړي.
د لوبې پایلې ته په کتو د افغانستان توپ اچونه ډېره ښه وه، خو د توپ وهنې پایلې بیا هم پخوانۍ ستونزه درلوده. ولې دا برخه نه سمیږي او که سمیږي نو حل لارې څه دي؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو ویلي افغانستان همیشه په توپ اچونه کې ښه ځلیږي. له بده مرغه توپ وهنه مو هغه څومره چې د افغان کرکټ د مینوالو توقع ده او په کار د یوې ملي لوبډلې له کله نا کله په هغه سټنډرډ نه وي. شاید یوه وجه دا چې زموږ د توپ وهنې تسلسل تر ډېره په مختلفو سیریزونو لوبو کې بدلیږي. یو لوبغاړی په یو ځای نه کارول کیږي. بل موږ ډېری وختونه دغه لوبډلې جوړښت ته وګورو، پوره توپ وهونکي ورپکې نه وي، یا یو یا دوه کم وي. موږ په الراونډرانو ډېر ملاتړ و، بیا هغه داسې کیږي چې تر ډیره یا په ډیرو وختونو کې وهم کارول شوی فائدہ هم ورزنی وانه خستل شي. مثلا کوم یو آل راونډر لوبو او د بالینګ توقع یا تو پچونی توقع ورزنی کو ډیره وخت دغه سینې کې یا تو په هنه وکي یا بيخي هڅونه کی. نو همدغه د چې بعضی وختونه لوبدل یو قسم فشار لاندې راوړي کله چې په فایل کې موږ مجرب تو په هم کې ولرو لوبدل له فایل ورکی امغه د یو ښه هدف سبب کیږي او لوبدل هم په تو پچونه کې هم په تو په هنه کې کول شي لوبي وګټي. امید ده چې کرکټ بورډ او اړوند مسولین دغه پام وکړي او د یو حل لار ورته پیدا کړي.
حمید حسن تازه د افغانستان د ملي لوبډل سره د توپچون روزنه پیل کړې ده. د پرونی توپچون امتیاز حمید حسن ته ورزي کويشتن ځای ته.
هو حمید حسن د افغانستان د کرکټ یو پیاوړی ستوري دی. هغه په خپل وخت کې په افغانستان کرکټ ډیرو بریاو رسولې ده. دا به هم مبالغه نه وي که وویل شي چې افغانستان کرکټ اوسنی دریځ د همدغه لوبغاړو په هغه لومړیو کلونو کې ستونزې ګاللو چې په ځان یې سختې قبول کړې وې، خو نن لوبډله هغه لیدې حد ته رسېدلې ده چې د دنیا یو پیاوړې لوبډلې ته ماتې ورکوي. که څه هم لوبډله اوس د هغې د شتون څخه برخمنه ده، توپه چوونکي د هغه روزنه د روزنې تر لاندې خپل تمرینات کوي، خو ډېر نوې لوبډلې ته راغلې دي. فکر کوم دا یې لومړی سیریز دی یا لوبډلۍ ده چې د لوبډلې سره دی. شکه ده روزنه به یو تاثیر لري ځکه افغان لوبغاړو په ژبه پوهیږي، په خوی پوهیږي او هغه صمیمیت شاید نسبت خارجي روزونکو ته ډیر وي د لوبغاړو سره. همدغه چې بیا د لوبغاړو په خوی روزنه تمامیږي، نو په راتلونکو سیریزونو راتلونکو لوبلړیو کې زه مطمئن یم چې د خواري او زیار پایلې به موږ وینو او افغان لوبډله به په توپ چونه کې په ځانګړي توګه په تیزه توپ چونه کې لا خو لا پیاوړی او لا خو ځلیږي.
دوه نورې لوبې لا پاتې دي او دا پریکړه به هم هلته کیږي چې څوک دا لوب لړۍ ګټي. ستاسو اټکل څه ده؟
بلی، که څه هم افغانستان لومړی لوبه وګټله، خو دا په دې معنا نه ده چې مقابل لوري به همیشه هم داسې خنه ځلیږي. د پاکستان لوبډله د لا خزلېدو وړتیا لري. د دوی لوبغاړو ته وګورو ډېرې نوې دي او په کورنی کرکټ کې ډېر خزلېدلې دي. د پاکستان د کورنی کرکټ سټانډرډ ډېر لوړ دی. تاسو کړه دي کورنی لیگ ته وګورئ، پی ایس ایل ته کې هم دغه لوبغاړي فوق العاده او د دوی کارګردګۍ ته که وګورئ هماغه و چې په ملي لوبډله کې ځای ورکړل شو. نو زه مطمئن یم چې په راتلونکو لوبو کې به د دې د لوبو بڼه بدل وي. کوشش وکړي چې افغانستان هم د ماتې سره مخ کړي او خو سخته مقابله یې وکړي. نو افغان لوبډلې له پکار ده چې هغه څه چې پرون لوبه کې وکړل او د دې په ګټو هغه ته دوام ورکړي او مقابل لوری بېل شکه د فشار لاندې دی. یو لومړی لوبه یې ګټلې ده، په دغه برخه کې افغان لوبډله برلاسې ده او امید ده چې افغان لوبډله همدغه څه خو ځلیږي او دغه لوبډله افغانستان ته راوړي.
دا راته وستا چې لاندې ولې افغان کرکټ بورډ نه توانیږي چې لستر لوبډل سره دوړ خيزي سیالي برابر کړي.
بلې سړی سپ افغان کرکټ بورډ لپاره دغه یو ستر ننګونه ده چې د لستر لوبډل سره په دوړ خيزو سیالي برابرولو نه توانیږي. شاید وجه دا وي چې هغه ستر لوبډل چې کوم مارکیټ ګوري د خپل لوبډل لپاره او کوم مالی امتیاز ورزنی وغواړي لستر او هغه د افغان لوبډل سره نه وي. ځکه افغان کرکټ لوبډل لا هم نه وي دا چې موږ د بریا اوج تر رسیدلې د لوبغاړو یو زیار دی. خو په افغانستان کې کرکټ لا یو نوې ورزش دی او څوک یې هغه د مالی مراتړو په اهمیت لا دومره نه پوهیږي. دغه ذهنیت جوړونه لا نه ده شوی او بل موږ دومره غټ مارکیټ هم د کرکټ لپاره نه لرو لکه څنګه چې زموږ ګاونډي هیوادونه په کرکټ کې بیا دغه نورې سترې لوبډلې لري. نو دا یو ستر ستونزه ده د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره دا چې وسم دی کومې دلی د پاکستان سره د سیالي برابر کړي دا یاد نور له بل سره دا به تقدیر شي او دا یو خپل دی. امید ده چې همدغه سي دا ولتیا لا زیات شي او په دې وتوانیږي چې نور له بل ته دا قناعت ورکړي. که څه هم زبوګ د لوبډل مارکیټ په دومره پراخ نه وي، خو په دغه خاور او جغرافي کې د کرکټ لپاره ډیره زیاته مینه ده. افغان لوبغاړي اوس نړیوال ستوري دی او لکور بهر په ګاونډي هیوادونو کې هم مطمئن یم چې د افغان لوبډلې مارکیټ شته او خلک شته چې د لوبډلې مالی ملاتړ شي او دغه کار په تیرو کلونو کې شوی هم دی. خو دغه لپاره یو ستراتیژیک پلانینګ پکار دی او هغه لپاره یو اوږدمهاله لیرلوت پکار دی چې په دې باندې باید کار وشي او لا نور خشي.
غروال صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم، د راتلونکو دوه لوبو په یو لسکه سیزه لوبډله کې د کوم بدلون اړتیا ویني؟ کرکټ سارون کې وایي چې په لوبډله کې د آل راونډرانو تل درنه او توپهون کې کم وو.
سایل سپ یو لسکه سیزه لوبډله کې بدلون تر ډیره په هغه وخت کې مناسب وي چې یو لوبډله لوبه بایلي. کچری پاکستان په یو لسکسي لوبډله کې بدلون راولي په کار د سکاوي لوبه بایللې د افغانستان لوبه غټلې ده. نو عموما د سکیږي چې کړي لوبډله لوبه غټي هغه مومنټم مانیجمنت سټاف وړي جاري وساتي او د هغه لوبډله سره بللې به تزي. که دغه برخه په نظر کې ونیول شي فکر نه کوم کچری لوبډله کې بدلون راشي. خو د دې سره سره زموږ په لوبډله کې یو یا دوه ټوپو هم کې کم دي چې باید په پایلې لوبغاړو کې دوا مجرب لوبغاړي زیات شي ته په هم کې هدا اقل یو موږ تر ډیره آل راوندران لوب وو بیا دا غوي څخه دومره فائدہ هم نه خسل کی. کله چې ته په لوبډله کې شپږ یا و یا تبالران لري ته وازي څلور پنځه شپږ کارول شي چې غډيري پنځه شپږ کارول شي د ضرورت په وخت کې دوم نه هم استفاده کیږي. خو اتم ته هیڅ التیا فکر نه کوم کپی خشي او همدغه د چې افغان کرکټ بورډ ور باندې باید غور وکړي لوبډله واړو نور باندې باید غور وکړي او هغې اقل یو توپ هم کې اضافه کړي چې په لوبډله کې بدلون راولي.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د دې ونې د لوبو له میدان ورزشي خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بیا مو الله مل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
آزادی میلمه د آزادی میلمه خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن زموږ میلمه دی د هلمند پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد اسد الله اندیال. په عین حال کې د بوست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي سرپرستی هم ورلغړې ده. اندیال صاحب شاوخوا لس کاله کېږي چې تدریس ته مخه کړې ده. اندیال صاحب خبرونه ته خره غلست.
ډېر مننه نوري صاحب. سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو خبرونه اوریدونکو ته.
په پایل په دی وکړو چې زده کړې مو چیرې کړې دي، په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي او کله مو استادۍ ته مخه کړله او تدریس مو پایل کړ.
نوري صاحب په 1309 کال کې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي تجارت یا سوداګری څنګه تکامیاب سوم. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه په شو نمرو او په لوړه درجه فارغ شوم او د 1903 کال کې او همغه 1903 کال کې په هلمند کې د بوست پوهنتون په نوم یو خصوصي پوهنتون دی په همدې کې مې استادی را پیل کړه چې بیا تر اوسه پر همدې پوهنتون کې هم مسولیت لرم. البته دلته مې اوس مسولیت پارت ټایم یا په بل اصطلاح بس د ورځې یو څه مدا کې دی او تر څنګه د هلمند دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استادی مختوړم قادری غړی هم دی اقتصاد پوهنځي.
یعنی د بوست خصوصي پوهنتون تدریس مو پایل کړ.
بلې و نور صاحب په 1303 کال چې کله د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوم هلمند تر عالم د استادی جریان هم داسې و چې هلته په ننګرهار پوهنتون کې زما یو دوه درې استادان و هغه ډېر تشویقولم او ماته ویل چې د واستاسي جوړښت استادۍ ته ډیر جوړ دی. یعنی تاسو د استادۍ کته سي استاد سي د پوهنتون شیل استرورنی بولري هغه تشویقولم. نو یو استاد مې و هغه زه ډیر تشویق کړلم چې کزه وکولای سم د کندهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي کې استادۍ واخلم. اقتصاد پوهنځي د رئیس سره هم خبرې وکړلې او زه تمہاري فکرم زه د کندهار ترالم د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره مې نوملیکنه وکړه. خو متاسفانه چې زما د فراغت هغه لمړي شیبي وي یا په اصطلاح لمړي ورځ وي او تبن تاسو ته معلومې چې په افغانستان کې د فراغت څخه وروسته ډیر ژر اسناد نه ورکول کېږي. دغه د اسنادو تې مراحل او پروسس یو څه وخت نیسي. نو ما خپل ډیپلوم او ترانسکریپت نه واخستې. کله چې هلته پوهنځي ته ورلم او ورته ومې ویل چې زه د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره نوم لیکنی ترغلی یم هغه بستونه اعلان کړی و. نو هغه زما څخه د اسناد غوښتنه وکړه. بیا مې ورته وویل چې زه ډیر نوی فارغ شوم. نو ماته ویل چې تاسو کله لسی د پوهنتون د علمي مرستيال سره خبرې کولای شي. زه چې کله د پوهنتون علمي مرستيال ته ورغلم هغه وخت د پوهنتون علمي مرستيال مشغلي بالا کړی صاحب چې ورسته د لوړز د کړو علمي مهم هم و او د وزارت سرپرستی هم څه مدور د غاړي و. د لمړي ځل لپاره ما یو ډیر مهربانه یو ډیر تشویق کوونکی او یو ډیر مسلکی سړی سره مخامخ شوم. هغه ته مې دا جریان وویل چې زه غوړند حساب پونځي استاد پات سمګر ما څخه ځینو پښتنې هم وکړلې نو ما ته ویل چې اسناد ما ورته ویل چې څو ورځې کېږي چې اخري امتحانونه مې ورکړي دي اخري ازموینې مې ورکړي تر اوسه مې اسناد نه دي پروسس شوي نو بیا یې د استادانو امیر ته وویل چې د دې مملکنه ورته وکړي کاغذ مهم نه دی د چا وړتیا مهمه ده او د امتحان او یا د ازموینې مخکې به دی خپل اسنادونه پروسس کړي او راوبې رسوي ځکه دا ماته په دې معلومه شوه چې د دې لپاره یوازې کاغذونه مهم نه وه د دې لپاره شخص او ورچا مهمه وه د دې تشویق هم کړل خو متاسفانه چې تر هغه ازموینې پورې از ما اسنادونه خلاص نه شول افغانستان کې اکثره د پنتونو وضعیت داسې دی چې د فراغت اسنادونه ډېر ژر نه خلاصېږي تقریبا زما اسنادونه نوري صاحب دوه میاشتې وخت ونیوئ خو متاسفانه چې هغه ازموینه زما څخه تېره شوه او غزمینه ما ورنه کړه کندهار پنتون کې زما د استادې هله پرانه شو نو بل اخره کله چې هلمند ترالم ما په یو انجو کې کار کوي په لومړي ورځو کې نو د اتحاد په هنځي رئیس نی د غسیو ټریننګ کې ولې دی هغه ما ته وویل چې وړاندیز راته وکړي تاسو به ربي بوس پنتون ته کله چې بوس پنتون ترالم نو بیا ما ته د استادې وړاندیز وکړي هغه درخواست مې ولیکله تبن خصوصي
یعنی هغه وخت د اقتصاد د بوس پونتون د اقتصاد رئیس بل څوک شته سره د غوړندیز وکړ
بل څوک بالکل بل کس وو تجربه کار کس وو مشر سره وو هغه ما ته دا وړاندیز وکړ یو ځای تشویق کړم د پونتون ترالم نو ما ته ویل چې درخواستي ولیکم درخواستي مې د پونتون رئیس ته وروړه او بیا د پونتون رئیس او علمي مرستیال تم کنات ورکړي هغه کوم پروسیجر چې په پونتون کې حکم هغه پروسیجر مې په مراحل کې او بل اخر د پونتون وسه
کراش بیرته تاسو هغه خبره ته چې کلمو په ننګرهار کې زده کړې کولې استادانو تاسو تشویق کړی او استادانو تاسو کې دغه دی استادې هغه ځنګلتیاوي او مندلې څه درته ویل چې تاسو باید استاد شې یعنی تاسو کې د استادې کوم نه خېبي
نوري صاحب که تاسو یې یا صفات کرانه چې زه په خپل ټولګي کې ما پالیس ډیر کوي په ګروپي کارونو کې دا وسې د استاد سره په علمي بحث کې مثلا د استاد پښتنو ته ځوابونه ویل هغه کوم سیمینارونه یا پروژې یا کورنی کارونه چې ما تر کول کېدل هغه ما ډیر پر وخت باندې تر سره کول او د دې ترڅنګ ما د پوهنتون د چپټرو ترڅنګ د پوهنتون د ټاکلي کریکولم یا نصاب د زده کړو ترڅنګ ما د غیر ترڅنګ ما نور مطالعه هم کوله په خپل مسلک کې اکثر بزما په اوسېدو په اتاق کې بلا بل د مطالعه کتابونه پراته وو ما به ډیر وخت مطالعه ته ورکاو نو تبه د څلور کال په جریان کې استادانو سره هم اړیکې ډیرې سولې استادان محصلین ډیر خپل محصلین ډیر ښه پیژني نو په دې اساس ځینو زمزینو استادانو زه دې ته حڅولم یا تشویق کولم چې کزه په پوهنتون کې استادی وکړلای سم دا به ډیر ښه وي خپل هم نوري صاحب له استادی سره ډیر علاقه و اوس هم ډیر علاقه زه د چیرو نه یا نه نیم کال رئیس استادی په پوره شوق سره کوم کنه تاسو معلومیږي چې طبعا په استادی کې هغه مرجعات عاید د انسان ته نه ترلاسه کیږي او بیا په دغه سلیری پرتو ولایتونو کې د انجوګانو پالیتونه یا د مساتو پالیتونه هم ډیر دي په دې ځای کې ډیرو ملګرو هڅول یم تشویق کړم دا ته ویل دي چې باید د عاید د ترلاسه کولو یا د شي صاحب د جوړولو په مخه د انجوګانو ته ولاړ شم خو باور وکړئ چې زما د انسان په هوونی او د انسان په بنه سره دومره علاقه ده چې ما اوس د انجو د کار په اړه فکر هم نه کړی
زنه پیغام چې تاسو ولې فکر نه کړی نو د اقتصاد په انځي مو د څل لپاره لسته یو د څل لپاره د لپاره به ماتمن لسته یو چې خپل اقتصاد کې کړی
بالکل دا څه خبره ده د اقتصاد په انځي د ویلو مطلب اصل کې دا وی چې یو څوک خپل ټولنې ته خپل ولایت ته خپل هیواد ته اقتصاد په برخه کې
ځان ته اندیال سه په لومړی قدم کې ګمانم چې دا به ډیره مهمه وي چې کله تاسو په علم باندې ځان زیوروي ترڅنګ باید حداقل لږه مادیات مو هم خوي
دا به شي درسته خبره ده نوري صاحب دا هم منم چې یو انسان تر هر څه مخکې د خپل ژوند جوړولو او د خپل اقتصادي وضعیت تشکولو مسولیت په غاړه لري ولې ترڅنګ یو بل ټکی کې تاسو ته یاد ورکړم تر ټولو مهم د انسان ذوقي علاقه ده ما تاسو مخکې دا وری وکړل چې زما تر ټولو ډیره علاقه د استادۍ سره وه زه په ډېر خوشاله کېږم او په ځان کې دا وړتیا وینم چې زه کولای شم محصلین وروزم. استاد داسې یو مسلک دی چې د نورو مسلکونو سره بلا ډېر تفاوت لري، بلا ډېر فرق لري. هغه څوک چې استادي کې هغه باید مسلکي پوهه ولري، هغه باید د دغه خپل شخصیت په چوکاټ کې راولي او له هېواد او ټولنې سره بلا ډېره مینه ولري. او هغه څوک چې روزي په دې تمه په دې هیله وروزي چې دا کسان سبا زما ټولنې زما هېواد زما ښار او زما ولس ته د خدمت مصدر وګرځي، نو په انجوګانو کې یا په غیر دولتي موسساتو کې طبعا که معاشونه څه دي او بالکل اقتصادي وضعیت ورسره ښه کېږي، خو زما شخصي طبیعي علاقه له دې سره وه چې زه تر ډېره حده تر ډېره بریده چون دلته اړتیا هم ډېره وه په هلمند کې، او ما چې کله خپله ټولنه لیدله او بیا په دغه مسلک کې چې زه وم په دې مسلک کې هغه وخت چې زه هلمند ته راغلم موږ ډېر روزل شوي کادرونه نه درلودل، ډېر کم کسان نه درلودل. یو د وخت د شرایطو او د ټولنې تقاضا هم دا وه، او بل زما شخصي ذوق علاقه هم دا وه چې زه باید د پوهنتون استاد پاتې شم.
بله، په دغه موده کې چې تاسو تقریبا دغه کم لس کاله کېږي چې تدریس کوئ، دغه خپل تجربه یا هغه چې تاسو تشویق شوی وای چې باید استاد شي پاینده کې نور کسان وروزی، په دې موده کې مو خپل همدغه استعدادونه کشف کړی دي په ټولګیو کې او هغه مهاتول دي چې دوی هم دغه تاسو په لار باندې پل کېږي؟
بالکل نوري صاحب، د تیرو نه نیمو کالو یا کم لسو کالو په جریان کې چې زه د بوس په همتون سره ډېر وخت پاتې شوم او بیا اوس د هلمند په همتون سره. هلمند که هم ډېر لیرې پروت ولایت دی او متاسفانه ډېرې ستونزې لري، مخکې د امنیتي نګاهت څخه ډېرې ستونزې درلودلې، اوس هم له مرکز څخه ډېر لیرې دی، او لکه څومره چې لازمه ده هغومره لوړو زده کړو ته دلته ډېر کار نه دی شوی. خو بیا هم په تېرو شلو یوویشتو کلونو کې لکه نورو ولایتونو کې دلته هم خصوصي پوهنتونونه فعال وه، تر څنګه دولتي پوهنتون تاسیس شوی دی. ما د خپلې استادۍ په جریان کې ډېر داسې استعدادونه ولیدل، تر خپل لاس لاندې مې وروزل چې هغه په واقعي په درسته معنا غواړي چې هېواد ته کار وکړي، او د دې ظرفیت د دې ورچا په خیر چې هغه وروزل شي له هغې څخه به درانه شخصیتونه او د کار خلک کېږي. په هلمند کې لکه څنګه چې به یو وخت د باندې د هلمند تصویر و چې اصله په هلمند کې به د جګړه روانه ده او هلته به د تعلیم او د دې خبرې به ډېرې نه کېدلې. واقعیت داسې نه وي نوري صاحب، څومره چې د دې ځای خلک لوړو زده کړو ته تیږي دي، څومره چې د دې ځای خلک په ښار کې په پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو په قدر پوهېږي، ځکه یو څوک چې څومره رنځېدلی یو څوک چې څومره ځورېدلی وي په هموغومره کچه د هغه ارزښت او وړتیا محسوسوي د لوړو زده کړو. نو دلته ډېر کسان دي، ډېر هلمندي ځوانان دي چې وخت نا وخت زما سره مشورې کوي، حتی د پوهنتون د پیلولو لپاره زه باید کوم مسلک پیل کړم، بیا هغه ته مشوره ورکوم چې په څه کې مزوق دي، څه کې علاقه لري، څه خپل ځان کې استعداد ویني هماغه سره پیل کړي. داسې په سیم کې داسې کله چې زه دوی ته سیمپي پروژې ورکوم، کله چې زه دوی ته د دې مونوګراف لارښود استادیم، داسې ډېر کسان ما لیدلي دي او تقریبا په سلګونو محصلین له تاسو پوهنځي څخه فارغ شوي دي، دا اوس هم سره په تماس کې یم. زموږ ځینې محصلین په اروپا کې ژوند کوي، ځینې یو نیمې امریکا ته تللي دي، ځینې یې ماستریانې کړي دي، حتی د هغوی سره هم تماس لرم، اړیکه لرم. نو داسې استعدادونه زما په مخه ډېره غلي دي، داسې استعدادونه دا اوس فلحال هم موجود دي، مخکې هم موجود و چې هغه په واقعي معنا غواړي ځان مسلکي کس جوړ کړي، هغه په واقعي معنا غواړي هېواد او ټولنې ته کار وکړي، هغه په واقعي معنا غواړي چې خپل او د خپلې ټولنې راتلونکی جوړ کړي.
بله، تاسو مخکې وویل چې پایل مو د بوست له پوهنتون وکړ، وروسته مو د هلمند پوهنتون کې هم د زده کړو بهیر ته مخه کړله. څه وشول چې د هلمند پوهنتون ته راغلل؟ آیا کافي وخت مو درلوده او که اړتیا وه او آیا دواړو ته تاسو رسیدګي کولای شئ؟
بالکل نوري صاحب، خصوصي پوهنتونونه په هلمند کې مجبوراً په ټول افغانستان کې د دوی تدریسي بهیر ډیری وخت د مازیګر لخوا څخه، یعنی د رسمي کاري وخت څخه د باندې. نو دولتي پوهنتونونه هلته یو امتیاز دا و چې کادري سیستم یې درلودل، که څه هم دا کادري سیستم اوس بوس پوهنتون کې هم راغلی دی، بوس پوهنتون کې هم کادري سیستم وجود لري، خو هغه وخت یوازې دولتي پوهنتون کادري سیستم درلود. کادري سیستم موږ دې ته وایي چې هلته یو استاد رسمن علمي رتبه ترلاسه کوي او د کار د قانون مطابق تقاعد او علمي پرمختګونه کوي. نو کله تر دغه وخت پورې هلمند دولتي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځی نه و، کله چې هلمند دولتي پوهنتون ته اقتصاد پوهنځی راغلم، نو یو خو اړتیا و چون هغه دولتي پوهنتون دی او هلته بیا د ټولنی ټول خوار او غریب وګړي اکثر په دولتي په هنتونونو کې راټولېږي د کاغوي کې سمنور کې د کنکور لاري راځي. نو لوی په دې خاط مسلک کې د کار کولو د فارارچاو چې ما تجربه هم درلوده او د بلې خوا څخه هلمند په هنتون او داسې ټول دولتي په هنتونونو د دې تدریسي بهیر سهار او د غرمې په وخت کې د مازیګر یا ماښام په وخت کې تدریسي بهیر نه لري. نو ما کافی وخت درلوده چې کار وکم او هم د خپل تجربه او خپل اغتی چې مازده دي هغه د خپل تنوالو سره په دولتي پونتون کې شریک کړم.
کراش د تدریسي نصاب ته د دولتي پونتون او د خصوصي پونتون آیا دا توپیر سره لري؟
په اوس مهال کې نوري صاحب نه یوازې دلته په هلمند کې بلکې په ټول افغانستان کې نصابونه په لږ توپیر سره د لګور زده کړو وزارت لخوا څخه تاییدیږي. نو طبعا چې ډېر لوی توپیر نه لري، یعنی په خصوصي او دولتي په هنتونونو کې ټول هغه نصابونه چې تدریسي شي هغه د لوړ زده کړو وزارت د نصاب د پراختیا ریاست له څارنې او کتنې څخه تیریږي او بیا عملته کمیسیون دي. هغه کمیسیون یې تاییدي د لوړ زده کړو وزارت په حکم امر باندې په پوهنتونونو کې تدریسي شي. یعنې پوهنتونونه خپل اختیار نه لري چې په خپل سر باندې خپل نصابونه جوړ کړي یا تغیر کړي. نو څنګه وینم د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي په نصاب کې کوم توپیر فلحال دلته نه وینم دواړه یو ډول نصاب.
بله، مخکې له دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم، تاسو چې اوس دومره بوخت یاست په دواړه پوهنتونونو کې تدریس کوئ، اتمن شخصي ژوند به هم لري، بوختیاوې به لري، که پوښتنه وکړم چې واده مو کړی دی، اولادونه لري، څنګه کولای شئ چې ټولو ته رسیدګي وکړئ؟
بله، و نورې صاحب واده مې کړی دی، د واده مې زیات کم درې کاله کیږي او یو لور کې لرم. نو ما مخکې تاسو ویل چې یو کاري تقاضا هم داسې ده، که څنګه په هلمند کې اوس نامخدا شک قوي او مسلکي کادرونه ستا د اقتصاد په برخه کې هم ته ماستر اشخاص ته لسانس اشخاص ته کادرونه شته. نو زما مسلک زما دنده زما د کار مسیر همداسې دی چې اوس ما خپله لار ټاکلې ده چې زه به د پوهنتون استادي کوم او تر څنګه خپل شخصي ژوند ته هم رسیدګي کوم. کور مې دغه ښار کې دی، نږدې دی د پوهنتونونو سره او کله چې د ورځې خلاص هم دی خپل شخصي چارو ته رسیدګي کوم.
ډېر ښه، تاسو ویل چې کور مو هم نږدې دی، یو وخت ډېر زیات دی استاد قدر کېده په کوڅه کې په کلی کې یا په کوم ځای کې چې اوسېده. تاسو د خلکو دغه عکس العمل به حتما هره ورځ وینئ چې راوځئ یا مثلا ګرځئ، څه احساس کوئ؟
په مجبور کې نوري صاحب که درته ووایم، طبعا افغانستان غوندې هېوادونه درېیمه نړۍ غوندې هېوادونه په دې کې د ټولنیز جوړښت له بېلابېلو فکټورونو یا عواملو نه نګار څخه ډېر یو څه غیر متجانس دي. غیر متجانس څخه مې مطلب دا دی چې ډول ډول اشخاص پکې پیدا کېږي، تعلیم یافته اشخاص، ښه شخصیت لرونکي اشخاص، د تعلیم شوقي خلک هغه چې د تعلیم طرفدار دي. په مقابل کې ځینې کسان داسې هم پیدا کېږي چې هغه لوړو زده کړو ته یا عصري زده کړو ته په مجموع کې اهمیت نه ورکوي یا استاد ته په مجموع کې چندان رول نه ورکوي، بېلابېل ډول ډول خلک پیدا کېږي. خو په ټوله کې که زه وایم زه راځي یم د ټولنې له برخورد څخه قرار قرار دا بهیر ښه شوی دی. اوس خلک د پوهنتون د عصري زده کړو په قدر پوهېږي، پوهنتون د استاد په قدر پوهېږي. یعنې ما ته چا داسې خاص تکلیف یا مزاحمت نه دی کړی. زه وایم خلکو زما په مقابل کې دغسې منفي عکس العمل ښودلی دي یا زما سپکاوی کړی دی، په ټوله کې زه له دې وجهې څخه تقریبا راضي یم.
اندیاز تاسو مخکې خبر کې ویل چې هلمند درست تصویر نه ورکول کېده په تیرو جنگونو کې. تاسو ویل چې دلته خلک ډیر، یعنی ځوانان ډیر تګی دي زده کړې لپاره، لوړو زده کړو لپاره. کراشو همدې خبره ته چې پخوانی وضعیت له اوسني سره پرتله کوي، اوس نسبتا یو څه امکانات ښه شوي دي د هلمند او د څنګلورو ولایتونو ځوانان ته چې راشي په هلمند کې زده کړې وکړي؟ نورې
څه کول تاسو د دې پښتنې هغه ولې برخې ته ځل راسم هغه باندې لرنه چوم. زه د تیرو لسو کالو راهیسې په هلمند کې پاته شوی یم او د پوهنتون د استاد په حیث ما ته وضعیت په خپل اندازه ډېر ښه معلومېږي. دا خبره درسته ده او واقعیت دی چې هلمند کې څنګه دننه په هلمند کې وو هغسې د باندې تصویر نه وو. په خپله په افغانستان کې په نورو ولایتونو کې خلکو د هلمند په اړه ډېر منفي تصور درلودې. که څه هم درسته ده چې په هلمند کې جنګونه وه، له نور افغانستان څخه په هلمند کې ډېر جنګونه وه، امنیتي وضعیت په هلمند کې خراب وو، دغسې د تعلیم او د تربیې سیستم په هلمند کې ډېر منظم نه وو، ولې وضعیت هغسې هم نه وو لکه څنګه چې رسنیو کې وو، لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې وو. که زه یو کوچنی مثال درکړم، زما یو ملګری دی هغه ما ته وویل کابل کې زده کړې کولې، ما ته په کابل کې یو انسټیټیوټ کې ودی، ما ته د انسټیټیوټ استاد وویل چې هلته ته بیلمن دی، ما ورته وویل چې هو، ما ته چې څنګه بیلمن کې موټر شته، بیلمن کې موټرې ګرځي، وایي ما یو خواته افسوس راغی او د بلې خواته خندا راغله. وایي بیا هغه استاد مې یو ځل را دعوت کړ بیلمن ته، نه پېژنم دغه خبرې څه خبرې کال وروسته دغه استاد بیلمن ته راغلی و. زموږ کوم ملګری چې دی نو بیلمن کې څه ګرځولی و، تفریح چکر یې تور کړی و، بیا چې له شپږالي دلې و پوهنتونونه یې لیدلې و، وضعیت یې لیدلې و، نو بیا ورته ویلي و چې والا موږ بېخي داسې فکر نه کوه چې هلمند کې به دومره امکانات برابرې د لوړو زده کړو، که څه هم موږ دا نه وایو نوري صاحب چې په هلمند
کې انډیا صاحب دا هغه اوسنیو دغه ویډیوګانو یوټیوبرانو ته پاتې کېږي چې اوس د افغانستان لرې پرتو سیمو ته ځي د لومړي ځل لپاره، ویني چې هلته قلبه کېږي، نه پوهېږم په کوم ځای کې بادي ژرنده ده او نه دا ده، او هغه د لومړي ځل لپاره له کابل نه خلک ووتل پته ری بدر سمه خلک او ویډوګان درګرد سپتوی د لومړیزر لپاره ویني چې په افغانستان کې نور زو کې مادي ژوند روان دی، داسې نه چې مثلا نیواز په کابل یا لوی کارونه کوي.
بالکل دغه په هنتون کې چې زه د نه کال رئیس یم، رښتیا درته وایم او په دې خاطر هم نه وایم چې زه د په هنتون څخه د میډل مسول پاتې شوی یم، زه به د په هنتون څخه پاتې وکم. دا هغه اوریدم چې ما خبري اوري په خاص ډول هلمندیان او کنداریان د جنوب لویدیځ حوزه کسان چې ما خبري اوري هغه ته د شمال میږي چې ګوس په تن په جنوب نه یوازې په جنوب لویدیځ حوزه کې بلکې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ترمنځ یو ډېر شلم او ډېر معیار او ډېر ښه اعتبار لري. یو خو بس پوهنتون هغه پوهنتونونو څخه دی چې واقعیت دلته جیل تزویر او فساد نشته، دلته ټول کار کیفیت ته کیږي. کتا چې راسي نوري صاحب د نږدې وویني او بیا وایي چې په لیري پروت کوندي ولایت کې هلمند ولایت کې پیدا شي معتبر پوهنتون چې هلته قانون اصول او مقررات دومره دی او هلته د یو محصل د روزنې لپاره څومره خارق شل کیږي، څومره امکانات مجمده کړي دي، واقعا به تاسو مخکې تر مخکې تصور ونه کړئ. تاسو که هلمند دولتي پوهنتون ته راسئ نوري صاحب، د افغانستان د دولتي پوهنتونونو په قطار کې هلمند دولتي پوهنتون واقعا ښه کیفیت او ښه معیار ساتلی دی. په لنډ وخت کې په تیرو 12 کلونو کې د هلمند دولتي پوهنتون ډېر پرمختګونه کړي او ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي چې د یو له بهترینو پوهنتونونو څخه نن حساب کیږي.
اکراش اندیال صاحب دا تاسو ویلې چې دغه امکانات برابر شوی او یو لخه پونتونو څخه د کډې فیس موضوع تراشو، ځکه چې هلته ډیر خلک هم د توان نه لري د هغو مصارفاتو څخه چې د بوست خصوصي پونتون ټاکلې دي او ماسل لپاره یا د ماسل لپاره. په تیر کراش دی خبره ته هم چې حتما لرو پرتو ولاتون څخه به هم تاسو ماسلین لري د هغو د استوګنی امکانات آیا د خپل پونتون لخوا ورته برابرېږي او کدو په خپل شخصي
نوري صاحب هلمند کې د پوهنتون د کریلان تر ډیره حد پورې د هلمند د شار او د نږدې ولسوالیو خلک دي، ولې د لیرې پرتو ولسوالیو محصلین هم لرو او دغسې د ګاونډیو ولایتونو داسې یو نیم کسان د ننګرهار حتی د شمال د افغانستان د شمال څخه هم لرو، له کابله هم لرو، خو د ګاونډیو ولایتونو کسان له هلمندیانو وروسته دا ډېر دي، د کندهار، د زابل، د نیمروز، د دې ولایتونو کسان محصلین لرو. متاسفانه تر اوسه په دې نه وي توانېدلي چې دلته د دوی لپاره داسې یو منظم او مجهزه لیلیه جوړه کړو، د لیلیه سهولت نه لرو، خو خپل د لشکرګاه په ښار کې د سهولتونه شته چې دوی د اوسېدنې امکانات ولري او ځینې کسان هم دلې خپل دوستان لري، شناختګان لري، او یا هم یو نیم کسان داسې دي چې هغه د ورځې په موساتو کې په انجوګانو کې کار کوي، نو د اوسېدنې ځای هم هلته په هماغه دفتر کې. خاص څنګه د اوسېدنې د ځای په اړه نشته
د فیس موضوع ته راسو. آیا هغه فیس چې تاسو ټاکلی دی یعنی کولی شي یو عادي متوسطه کورنۍ چې هغه پوره کړي؟
نوري صاحب د ټولنې شرایطو او اقتصادي وضعیت ته په کتلو سره بوس پوهنتون خپل فیسونه په تدریج سره او د وخت په تیریدلو سره بېخي ډېر راټیټ کړي دي. که زه تاسو ته ووایم، تاسو باور به رانه شي چې په بوس پوهنتون کې د ښوونې او روزنې پوهنځی او د انجینرۍ پوهنځی د لیسانس زده کړې په یو سمستر کې په 2,500 افغانۍ باندې دي، یعنې دوی په ټول تحصیلي دوره کې 8 سمستره کله چې موږ حساب کړو نو تقریبا د 8 سمسترونو 6,000 افغانۍ راځي، یوازې 6,000 افغانۍ د ټول لیسانس مصرف راځي. مثلا د اقتصاد پوهنځي فیس د 15,000 افغانۍ څخه چې واټه کاله مخکې 6,000 افغانۍ ترانټیټ شوی دی، دا د هرې پوندی دلته رښتینی اراده او هدف دا دی چې موږ د ټولنې ډیر ځوانانو ته ډیر وګړو ته څومره چې مو واسي د لوړ زده کړو د خدمات راخو. نو زه فکر نه کوم چې دغه موجوده فیسونه دي په چا وګڼي، چې که څه هم طبعاً خصوصي پوهنتونونه د محصلینو په فیس چلیږي او غریبې کورنۍ ته دا فیس 500,000 افغانۍ یعنې په هغو باندې دروند په هغو باندې دا فشار دی، ولې د ټولنې وضعیت ته په کتو سره زه د دې شاهد یم چې د چیرو کلونو په پرتله دا فیسونه کرار کرار راټیټ شوي.
د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ټولنې ویلي دي چې تقریبا په خصوصي پوهنتونونو او نورو لوړو زده کړو مؤسسو کې شاوخوا 200,000 محصلان زده کړې کوي چې تقریبا 10,000 ښځې وي. اوس چې د طالبانو لخوا په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ښځو پر لوړو زده کړو بندیز لګول شوی دی، تاسو وویلي چې خصوصي پوهنتون هم همدغه په فیسونو باندې چلیږي، خو له اقتصادي پلوه به اقتصادي پلاو به ډیر زیان در رسیدلی وي، دا په څه ډول تاسو جبران کولی شئ؟ آیا فکر کوئ چې د بوس پوهنتون به خپل فعالیت دوام ورک نشي په دغه حالت کې؟
نو د سم محترم غواړم په دې برخه کې دوه موضوعاتو ته اشاره وکړم. اول دې موضوع ته راسم چې خصوصي پوهنتونونه لکه څنګه چې تاسو یادوري وکړل په مجموع کې خصوصي پوهنتونونه ډیر زیان لیدلی. یو زیان فکر کوم له دې اړخه هم دی چې د نجونو د تعلیم مسله بېله راغته وروسته راځم. متاسفانه په افغانستان کې په دې باندې اعتراف کو ټول خصوصي پوهنتونونه د بوست کوندې نه دي، کله چې دا یو د بوست نه چې پر معیار برابر دی یا شکایت لري، کله چې نور پوهنتونونه هم دي په کابل مرکز کې هم داسې پوهنتونونه وي په نور ولایتونو کې، کومه تاسو پانا چې ټول پوهنتونونه پر معیار برابر نه دي، فساد، جعلي اسناد ویشل، د جعلي ډیپلومونو توزیع کول، جعلي محصلین فارغول، اصول او قوانین او مقررات نه مراتول، په تیرو شلو کالو کې یو تر اوسه پورې د ځینو خصوصي پوهنتونونو عمل ګرځېدلی وو، او متاسفانه چې دا نه یوازې د لوړو زده کړو کیفیت صدمه رسوي، د لوړو زده کړو بهیر ته صدمه رسوي، د افغانستان د لوړو زده کړو هغه ډګر ته اعتبار ته تاوان رسوي، بلکې په ټولنه کې دغه د لوړو زده کړو د فارغانو لپاره د مایوسۍ سبب هم ګرځي، ځکه هغه کسان چې په جیني ډیپلومونو باندې پاریخ شوي دي او سبا په واسطه باندې وظیفه پیدا کوي، نورو هغه کسانو ته چې هغوی په شکه احتیاط په شکل وړي د کړکړې دی وظیفه پیدا کیږي، یو ډول د مایوسۍ سبب ګرځي، په مجموع کې سراسر دا تاوان دی. نو او په دې باندې موږ پوهیږو چې د فساد، د جیلکاری، د تزویر لاره تر ډیره وخت دوام نشي کولای، هغه به سقوط کوي، هغه به لمن کوي، هغه به له مارکیټ ووځي، هغه نشي کولای چې په کلونو کلونو خلکو سترګو ته خاوري ورو پاشي. متاسفانه دا یو اعتراف باید وکړو چې په افغانستان کې دغه څه پوهنتونونه هم وه، ولې ټول نه؟ یعنی په خصوصي پوهنتونونو کې ښه نسبي ښه او په اصطلاح بدتر بد او بدتر پوهنتونونه هم وه. یو دا موضوع ده. او بلې خبرې ته کراسم د نجونو د تحصیل مسله، اسیان چې دا یو دردونکې مسله ده، موږ هم پوهیږو، تاسو هم پوهیږئ، د ټولنری مسلمانان په جاپانان هم پوهیږي چې په دې باندې اسلام ډیر بحث په کار نه دی. نورې سات که ووایي چې د نجونو د تحصیل پر ارزښت باندې وغږېږو، دا ټولو ته معلومه ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې په عصري نړۍ کې که ښځې تحصیل ونه کړي، که ښځې طبابت زده کړي، انجینري زده کړي، اقتصاد زده کړي، ښوونه او روزنه زده کړي، او موږ میندې تحصیل یافته نه کړو، موږ به راتلونکي نسل څنګه روزو، موږ به ټولنې ته وده څنګه ورکوو؟ کله چې زموږ د ټولنې نیمایي نفوس د تحصیلي لحاظ پای دي، دا هم اصلي موضوع ده چې خصوصي پوهنتونونه څومره متضرر کړي دي. بله شکه چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندول د نورو ستونزو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه له مالي لحاظ هم متضرر کړي دي. هغه پوهنتون کې چې زه یم مثلا دلته ډېر کسان بېکاره کړي شوي دي او مجبوري هم ده، ځکه پوهنتون نور هغوی ته معاش نه شي ورکولی، او کله چې د محصلینو تعداد کمیږي، هغه قراردادي استادان یا ځینې هغه کارمندان چې هغوی ته نور اړتیا نشته، پوهنتون مجبور دی چې نور د هغوی دندې وتنډي. خو په مجموع کې د بوس پوهنتون وضعیت هغومره خراب نه دی چې د دروازې د تړلو سره مخامخ دي، ولې ستاسو خبره درسته ده چې په افغانستان کې ځینې پوهنتونونه واقعا په مالي لحاظ ډېر متضرره شوي دي، او دې ته مجبور دي چې که د دوی ښځینه محصلانو ته اجازه ور نه کړل شي، دوی به خپلې دروازې وتړي. موږ په دې هیله یو چې دا ستونزه ژر تر ژره هواره شي، چې له یوې خوا ښځو ته د تعلیم او د تحصیل اجازه ورکړل شي، او له بلې خوا څخه دغه د خصوصي لوړو زده کړو بهیر تر دې نور چکنۍ نه شي، ځکه په دې باندې ډېره زیاته پانګونه شوې ده، او د افغانستان د لوړو زده کړو په برخه کې خصوصي پوهنتونونو هم خپل رول ادا کړی، ډېر کار کړی دی، او د دې تر څنګ هیله لرو چې خصوصي پوهنتونونو ته لا ډېره پاملرنه وشي.
انجیل صاحب، څه پیغام لري په تیره هغو محصلونو جنو ته چې دې ته اړ شوي چې خپلې زده کړې نیمه خوشي کړي؟ تاسو به هم ډېرې محصلې درلودلې نجونې.
بله، نور صاحب، د یو استاد په هیڅ ما پیغام د خلکو ته دادی چې موږ یوازې ذکرې د ډیګري یا د کاغذ لپاره نه کوو یا یوازې د دندې د ترلاسه کولو په موخه نه کوو. زموږ د تعلیم او تحصیل څخه اول هدف دا دی چې خپل ځان وپوهوو، خپل کریکټر او خپل شخصیت جوړ کړو، د تعلیم او تحصیل په مت نړۍ وپېژنو، خپل ځان ته، خپلې کورنۍ ته، خپلې ټولنې ته د متمدن او بسیا ژوند زمینه مساعده کړو، دغسې خپل هېواد ته، خپلې ټولنې ته پراختیا ورکړو، پرمختګ ورکړو، انکشاف ورکړو. انسان وغواړي اراده ولري، دا کار په هر ډول شرایطو کې په یو نه یو ډول کولای شي. زما مطلب دا دی چې دوی دې تر حد ډېرې نه مایوسه کېږي. ځینې لارې شته، دوی دې په کورونو کې خپلې مطالعې ته، خپل درس ته دوام ورکړي. هغه خویندې چې یو بل ته نږدې اوسېږي، هغوی دې یو بل سره په کورونو کې یو ځای کېږي، ګډه مطالعه دې کوي. او نن سبا ښه سهولت دا دی چې دوی دې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي.
صبر وکڑا خدای برا بلی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے. سخت ناچاری داشن خالے، زما سخت ناچاری داشن خالے.